په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا یو ساعته پښتو خپرونه زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې دي چې د ولسمشیزو انتخاباتو د دولسو نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته د میزان یا تلې پر شپږمه د انتخاباتو د ترسره کېدو ډاډ ورکړی دی. نور راپورونه هم لرو. خو مخکې تر دې چې نور راپورونو برخې ته ورسو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال وړاندې کوي.
پاموکری د مهمو خبرونو سرټکو ته. په کابل کې د پرونی حمله په ځای کې خلک نن د تخریب شوو ودانیو په پاکولو لګیا دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د مړو شمیر شلو ته لوړ سوی او 50 تنه زخمیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو بیا غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. او د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی ناوالنی نن په بیړني ډول روغتون ته ولېږدول سو. پوره خبرونه واورئ. په کابل کې د پرونی حمله په ځای کې نن خلک د تخریب شوو ودانیو په پاکولو لګیا دي. د پیښې په شاوخوا سیمه کې استوګنو خلکو نن ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو او دوکانونو هندارې او دروازې ماتې شوې دي. دوی ویلي چې ډېر خلک د هندارو د ماتېدو له امله زخمیان شوې دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی قسیم وایي:
زه اتاق ششته بودم، یک چند رقم زه قد بچا خواستم بکردم که
دا وای موږ دلته په خونه کې ناست وو. موږ خبرې کولې چې یو وار درز سو چاودنه وسوه. زموږ د کورونو کړکۍ او وینداري را ماته سوې، پر ما هم شیشې رالوېدلې او زخمي کړی یم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نن سهار په یوه ټویټ کې ولیکل چې په پرونۍ حمله کې د وژل سوو کسانو شمېر شلو ته لوړ سوی او 50 تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي او یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو پرونی حمله غندلې ده او د تروریزم عمل یې بللې دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن پیل سو او د سپتمبر په 15مه به پای ته ورسیږي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یا د میزان په 6مه دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن د افغانستان د جمهور رئیس مخکنی فرمان ته په اشاره کې ویلي چې ټول دولتي کارکوونکي که باید په انتخاباتي چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 18 تنه جمهوري ریاست ته کاندیدان دي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبرداري ورکړی و چې که د انتخاباتو په بهیر کې شفافیت په پام کې ونه نیول سي او اصلاحات رانسي، دوی به انتخابات تحریم کړي. د شورا د خبرداري ترڅنګ ویلي و چې دا کار باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پیوه ونی کی وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د هغوی د اندیښنو په جواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د نن ورځې تر پایه د دغه خبرداري په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي عصمت الله مل نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
ما انتخابات دایر خواد کردیم تا وقتش اعلان شده و...
دی وای موش با انتخابات سل پو سلو که کهو ده انتخابات و وقت اعلان سویده انتخابات ده موش باش پر تیاری نیولده او موش پر طول و کاندیدان و جخ کهو چه ده افغانستان ده جمهوری ریاست ده انتخابات لپاره چه ده میزان پش پجامه دی پا انتخاباتی کمپاینونو که گجون وکری. ده افغانستان ده انتخابات لپاره ده کاندیدان و شورا غوښتنه کړې وه چې په انتخاباتي بهیر کې باید شفافیت رامنځته سي او دولتي چارواکي باید په دغه بهیر کې له لاسوهنې منع سي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن اعتراض وکړ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې ملکي وګړي وژل سوي دي. هغوی ادعا کوله چې 15 ملکي وګړي چې دوه کوچنیان هم پکې دي د دغې ولسوالۍ په درې قمچاق کې په بمبارد کې وژل سوي. خو د پروان د والي ویاندي وحیدې شهکار نن د ازادي راډیو ته وویل چې د سیاګرد ولسوالۍ په درۍ قمچاق کې د 01 قطعي عملیات سوي دي، خو عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وژل سوي دي. وحیدې شهکار وویل چې په دې عملیاتو کې یو پولیس هم وژل سوی او 2 زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی نوالني نن د جولای په 9 په بیړني ډول روغتون ته ولېږدول سو. نوالي د مسکو له یوه توقف ځایه روغتون ته لېږدول سوی. د هغه د ناروغۍ په اړه رسما څه نه دي ویل سوي، خو د مسکو د هغه روغتون چې نوالني وروستل سوی یوه ډاکټر الدار کازاخمیدوف د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې د نوالني ناروغي عمومي الرژي یا حساسیت بلل شوی دی، او دا چې له څه شي سره یې حساسیت کړی لا نه ده معلومه. د روغتون یو شمېر کارکوونکو چې نومونه یې نه دي څرګند سوي، فرانس پرس ته ویلي چې الکسی نوالني ښه روغتیایي حالت کې دی او د بدن د حرارت درجه یې 6.6 درجه ده. خو د الکسی نوالني معالج ډاکټرې اناستاسیا وسیلیوه اندیښنه څرګنده کړې چې ښایي الکسی نوالني په ناڅرګندو کیمیاوي موادو مسموم شوی وي. هغې پرون پر فیسبوک لیکلي وو چې چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې الکسی نوالني وګوري یا یې معاینه کړي، او دی یوازې د دروازې له درزه هغه لیدلی دی. او د برتانیې حکومت دا نظر رد کړ چې د خپلې یوې بیړۍ په بدل کې د ایران بیړۍ چې دوی په جبل طارق ابنا کې نیولې خوشي کړي. د برتانیې د خارجه چارو وزیر دومینیک راب نن بی بی سی ته وویل چې دا د تبادلې مسله نه ده، بلکې د نړیوال قانون او نړیوالو قانوني سیستمونو د تطبیق خبره ده چې د برتانیې حکومت ټینګار ورباندې کوي. د برتانیې او ایران حکومتونو په روسیو کې د یو بل د تیلو د ټانکرونو سترې بیړۍ ونیوې چې پر اټومي موافقې فشار زیات کړی دی. د برتانیې د خارجه چارو وزیر ویلي چې ایران غواړي د نړیوالې ټولنې د مسؤول او مسؤلیت منونکي غړي په توګه ومنل شي، باید د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي.
خبرونه ملاحظات رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو د 12 نمایندانو د تحریم له ګواښ وروسته ویلي چې د میزان په شپږمه به انتخابات خامخا کیږي. د دې کمیسیون مرسیال عصمت الله مل:
ما د این مورد امروز فکر میکنیم، تصمیم خواهد گرفتیم، به هر صورت ما انتخابات دایر خواهد کردیم.
په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی ډلیز برید کې د مرجوب لشمیر ډیر سوی دی. د کورنیو چار وزارت چارواکي د وژل سوي شمیر شل تنه یادوي. د انتخاباتو د امنیت په اړه د یو کارپو نظر هم اوریدلی سي. د هلمند ولایت خبر واوري سره لدی چې سږکال د نورو کلونو پرتله غنم ډیر کرل سوي دي، خو د حاصلاتو پر مهال د غنمو بیه لوړه سوې. دلیل یې څه دی؟ د هلمند ولایت شورا مشر طولا افغان وایي:
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اصطلاح کندهار او بل ولایت خو متاسفانه چې هغه همسایه وادو ته ځي، همسایه وادونه هلته وړه کوي، بیرته بیا پر موږ هلمندیانو یا نورو افغانانو باندې خرڅوي.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې مو د سپورت له ډګره په تازه پرمختګونو خبرو، او هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګډ اونیز پروګرام د دې خبرونې برخه دي.
کایو بجای سال استبراک شه دی شبخانی ترسو کا 2 بجې کا سهار کا غرمه وي
سسو نه پاکو خریم دغه مرز میراته روان د وچکالی ده بادونه دی 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 نه د مرز لګي.
په دې پروګرام کې په ګرمي هوا کې د خوړو لکبل پر ناروغي او بحث کیږي. د خبرونو مترپین زوب جوړه. وزوده خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو د 12 نمایندانو د تحریم له ګواښ وروسته وایي چې د میزان په شپږمه به انتخابات خامخا کیږي. د دې کمیسیون مرستیال د غرض له انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې خپل انتخاباتي مبارزه پیل کړي او په دې پروسه باور ولري. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د نمایندانو له لوري په ډلهییز ډول د انتخاباتو تحریم د انتخاباتو مشروعیت ته زیان نه رسوي. اکرم الله اکرم چې زیاتره کوي:
وروسته له هغې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نمایندانو شورا وویل چې ممکن د ولسمشرۍ انتخابات تحریم کړي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نمایندان باید په انتخاباتو باور ولري او خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړي. خو د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د 12 نمایندانو د تحریم د ګواښ په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات به د میزان په شپږمه نیټه خامخا ترسره شي.
دی
وایي: موږ په دې اړه نن فکر کوو، خپل تصمیم نیسو. په هر صورت موږ انتخابات ترسره کوو، نیټه اعلان شوی او کمیسون هم خپل آمادگی نیولې ده چې د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کړي. کومه مسله چې تاسو یې وایي زه یې په اړه معلومات نه لرم، خو هیله مې دا ده چې داسې کوم څه ونه شي او هیله لرم چې نوماندان به خپلو انتخاباتي مبارزو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له 13 نوماندانو 12 یې چې د نوماندانو په نوم شورا هم لري ویلي دي چې که د روانې اونۍ تر پایه په انتخاباتي پروسه کې لازم اصلاحات رانشي دوی به دا پروسه تحریم کړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماند او د دې شورا یو غړي شهاب حکیمی ازادي راډیو ته ویلي چې اوس دوی یوازې انتخاباتي مبارزو ته نه دي داخل شوي، خو که غوښتنې ونه منل شي نو دا پروسه به تحریم کړي. د ښاغلي حکیمی په خبره که د دوی له موجودیت پرته انتخابات ترسره کیږي نو مشروعیت به یې هم ونه لري، خو اوس پوښتنه دا ده چې که دغه 12 نوماندان انتخابات تحریم کړي د پاتې نورو شپږو نوماندانو ترمنځ انتخابات شونې دي که څنګه. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د 12 انتخاباتي ټیمونو له لوري انتخاباتي تحریم د انتخاباتو قانونیت تر مشروعیت لاندې نشي راوستلی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل انتخابات آن د دوو نوماندانو ترمنځ هم ترسره کیدای شي.
له حقوقي پلوه موږ په قانون کې د تحریم بحث نه لرو، انصراف لرو چې کاندید کولی شي د کمیسیون لخوا نه کومه ټاکلې مهال ویش په اساس باندې دوی کولی شي چې پروسې نه تیر شي، د چا په ګټه باندې یا اصلا خپله انصراف وکړي. اما د تحریم موضوع یو سیاسي موضوع ده، حقوقي موضوع نه ده. تر کوم ځای پورې چې موږ ګورو که چېرته له یو کاندید پورته کاندیدان موجود وي رقابت ترسره کیږي او انتخابات مخته تلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د زمري د میاشتې په شپږمه نیټه د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د انتخاباتي مبارزو په لومړۍ ورځ د ولسمشرۍ د نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او نعت الله حفیظ لخوا بیلابیل انتخاباتي غونډې وشوې. د سید نورالله جلیلی او ګلبدین حکمتیار په ګډون یو شمېر نورو انتخاباتي ټیمونو ویلي چې په ټولو ولایتونو کې خپل انتخاباتي سیالۍ پیل کړي او په انتخاباتو کې به هم برخه واخلي.
دوستانو خبر د انتخاباتو ده، په افغانستان کې د انتخاباتي کمپاین د رسمي پیل کېدو سره سم چې پرون رسما پیل سو په د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ولسمشر اشرف غنی د مرستیال امرالله صالح پر دفتر چې په کابل کې پرون ډله ایز برید وسو دغه نامنی اندېښنې راپورته کړې دي. په دې برید کې ویل کېږي چې د تلفاتو شمېر ډېر سوی دی. دا خبر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کړی ده. وصال محمد واصل و وصال په دې اړه تفصیل راکوي.
دلته د کابل ښار د پرونی پیخي کورنۍ د ماتو خيخو او د خپل کورونو د هغو سامانونو په راټولولو بوخت دي چې بمی چاودنو لکار غرزولي. پرونی خونړی چاودنو او سو ساتن خطي چې د کابل ښار د سلورمی حوزې اړوند د زرغون بهیر پر دفتر وشو د ځاني زیان تر څنګ یو شمېر خلکو ته مالی زیانونه هم واړول. د پیخې ځای په بشپړ ډول په یوې کڼولې بدل شوی او تر کومه ځایه مو چې سترګې کار کوي شاوخوا سیمه کې د پرتو کورونو خیخې ماتې او د یو شمېرو خو آن دیوالونه هم ړنګ دي. د دغې پیخې په اړه نور د سیمې له دوو تنو اوسېدونکو ذاکر او نبیس خاورو
بسیار یک صدای وحشتناک اتاق پر از آتش و پر از
دی وای یو ډیر وحشتناک غږ و. خونه له خیخو او اور څخه ډکه وه. د اور له خونې دالیز ته ووتم، بیا بلې خونې ته لاړم. بهر مې وکتل چې ډیر ناوړه وضعیت دی. مړي پراته دي، ټپیان شوي ماشومان په ځمکه پراته دي. دوه تنه په ډیر بیړه د رئیس صاحب دفتر ته لاړل او ډزې کولې.
په طرف دفتر رئیس صاحب رفتن از همینجا فایر کرده می رفتن. بیخی ورخطا شده بودم، اشپارک شده بودم که تفلک هایم تنها در خانه ما.
بیخی ورخطا شده بودم چه ما شمان می پکور که بند پاتی ول. موری هم ده بندی و لونه می چگی والی زیاد ویری دلی ول. هیس هم را تپاتی ندی. هم دا اوز حیرانیم چه بچو تصور کرم او چر تلاشم. زما توان باید دوی را کری.
ما خود دگه کسی کوی ندارم، دگه آیده هم ندارم.
دگه وضعیت دگه سیمه دا اوسیدون کو پا سیرو هم دغم کرخی رخ کلی او د دوی پر عادی ژوند دی سیوره غوړولې ده. دوی دولت د توریستي پیښو په مخنیوي کې پاتې بولي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال د کابل ښار په څلورمه حوزه کې د زرغون بهیر د دفتر د دروازې مخې ته چې مشر یې د محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم مرستیال امرالله صالح ده چاودنه وشوه او وروسته څو تنه بریدګر ودانۍ ته ننوتل او له هغه ځایه ډزې پیل کړې چې دغه برید څو ساعته دوام وکړ. د دغه برید پر مهال ښاغلی صالح هم د زرغون بهیر په دفتر کې و چې برسیرن ټپي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دغه پیښه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل،
د افغانستان د خلکو دښمنانو یو ځل بیا په خپل دې وحشت سره ملکی کسان په نښه کړل. په دې ترستی برید کې 40 تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې یوه پکې میرمن ده شهیدان شوي او 50 نفره نور هم ټپیان شوي.
دغه وزارت د یاد برید په اړه د څېړنو خبره هم کړې. له دغه برید وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټویټر پاڼه او فیسبوک کې ښاغلی صالح د خپل خاورې اصلي بچی یاد کړ او ویل چې نوموړی له یو پیچلي بریده روغ ووت. دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د زرغون بهیر پر دفتر برید غندلی او ویلي دي چې د برید عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. یادونه ده چې تر دې مهاله د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د امنیتي پیښو په اړه زما همکار خاطر پردیس د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل سره مرکه کړې. په ګډه به وورو.
دغه بریدونه نه اول دی نه اخر دی. دا بریدونه بالکل دغه د څو کاله شدید دی. اوس په دې وختو کې چې د سولې خبرې جریان لري او په دې کې دوی خپلو دغه تروریستي حملو ته شدیدی کړي دي او په مقابل کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتو هم په دوی نه تعرضي حملې شروع کړي دي. یعنی دا نه ده چې صرف د دوی حملې دلته په کابل کې کېږي او په دوی حملې نه کېږي. نه، دوی هم ډېر تلفات لیدلي دي، ډېر تلفات ویني او ډېر ضربې سره مخامخ دي. ولې بیا هم په هر صورت تروریستي اعمال د قانون کې دا موجود دي او دا د حقوق بشر نه مغایر عمل ده، دا تروریستي عمل ده، دا جهان تقبیح کړی ده. نو دوی چې دغه کارونه کوي طبعا پر روان د خلکو هم تاثیرات اچوي، پر روان د انتخاباتو په کمیسیونو هم تاثیرات غورځوي او خلک هم د انتخاباتو د ورتګ یا د کمپاین ته ورتګ
بلې. جنرال صاحب، په دغه برخه کې ستاسو د حل لار یعنی حکومت ته مو پیشنهاد یو وړاندیز څه دی؟ حکومت باید په داسې اساس وختونو کې یا په داسې یو ډیر نازک شرایطو کې له کومې تګلارې بل اخره استفاده وکړي چې د داسې بیخو مخنیوي وشي؟
ګوره بندې صاحب، دولت خو په نظامي قوتو کې د امنیت لپاره خپل پلانونه لري، ماهانه پلان لري، هفتهوارې لري، د د عملیاتو پلانونه لري. یعنی دا نه ده چې دولت پلان نه لري، دولت ستراتیژي نه لري. ستراتیژي موجوده ده، پلان موجود ده، ولی افغانستان زراتخانه ګرځېدلې ده، افغانستان د مخالفینو پایګاه ګرځېدلې ده او مخالفین همدلته ژوند کوي، همدلته موجود دي. دا موټر داسې نه ده چې دا موټر چې دوی انفجار ورکوي، دا موټر د نړۍ دغه نه راځي او د مرامشاو نه راځي، راسن په د ټول سره تریږي دلته را رسیدي. دا په خپل داخل د افغانستان کې همدلته په دلګ دی ولسوالۍ کې دا جوړیږي تا وکیږي بیا دلته را لیږل کیږي.
بله جنرال صاحب، څه فکر کوئ چې دغه ډول پیښې چې د کابل په ښار کې ترسره کیږي دا د څه شي معنی لري؟ دا د دې معنی لري چې ګنې حکومت یا امنیتي نهادونه د دغه پیښو د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي؟
ګوره دا زه د منم د استخباراتي منابعو په ارتباط وایم چې څنګه څه نغیري په استخباراتي شبکو کې شته، په استخباراتي ارګانو کې یعنی ناتوانی شته. ولی د نور د وزارت دفاع داخله دا دولت دواله وزارتونه دا قربانی ورکوي، دا پلان لري.
د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې په لومړي ځل د بیرغ ملي ورځ ولمانځل شوه. دغه ورځ چې د ولسمشر اشرف غني د یو تازه فرمان له مخې د هیواد په تقویم کې ځانګړې شوې ده، کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم ولمانځل شوه. فیروزه عزیزی راپور راکوي.
دا د کابل ښار پل محمود خان سیمه ده. جواد 12 کلن دی، دای بیرغونه خرڅوي. جواد وایي په ملي ورځو کې چې بیرغ ته پکې اړتیا وي کاروبار یې خوي.
د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي محمد اسلام او عبدالملک زازای چې د بیرغ له ملي ورځې د نمانځنې لپاره بیرغ ترلاسه کولو ته راغلي وایي، د داسې ورځو نمانځنه په ټولنه کې د ملي روحیې د پیاوړتیا لامل ګرځي.
دا خو زموږ د خپلواکۍ آزادۍ ورځ ده، دې په خاطر موږ د ملي بیرغ وستو. ټول افغانانو ته مبارکي وایم. خدای پاک دې موږ ژوند ټول افغانان سره خوشحاله تیر کړي.
د اسد د میاشتې و منیچا د بیرغ ملي ورځ ده. دا ورځ په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان او د کابینې د تصویب له مخې په تقویم کې ځای شوې ده. دا یادونې ده چې د دغه هیواد بیرغ په تیرو څو باندې سلو کلونو کې د بیلابیلو بدلونونو شاهد و. په 1908 کال کې د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان لپاره لومړنی بیرغ جوړ شو چې یوازې تور رنګ یې درلود. د حبیب الله خان د حکومت پر مهال په همدې رنګ بیرغ یو سپین نښان ورزیات شو. کله چې امان الله خان واک ته ورسید، د بیرغ نښان یې بدل کړ. خو په 1928 کال کې اوسنی درې رنګه بیرغ لویې جرګې ته وړاندیز کړ او د هغوی لوري د افغانستان د رسمي بیرغ په توګه ومنل شو. له نوموړي وروسته حبیب الله کلکانی په بیرغ کې د زرغون رنګ پر ځای سپین ور زیات کړ. خو محمد نادر شاه د نښان په بدلون سره بیرته د شاه امان الله خان د حکومت بیرغ د رسمي بیرغ په توګه اعلان کړ.
ورزو هلمند ته که څه هم سږ کال د هلمند کروندګرو د نورو کلونو په نسبت زیات غنم کرلي و، خو د حاصل پر وخت یې قیمت لوړ سوی دی. د هلمند غنم ولې د حاصل پر وخت ګران سوی دی؟ آیا پاکستان ته وړل کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب د الیاس تایی په دې تفصیلي راپور کې اورو.
کته هم د هلمند په نږدې ټولو سیمو کې د غنمو حاصلات اخیستل سوي دي، خو د نادالي ولسوالۍ د چانجر کلي ته نږدې د کنټینر د څلور لارې تر څنګ د اختر محمد په نوم یو کس د لو یا ریبلسو غنمو کودې اوس ټولوي. د راتول په کور کې د وجدي ناروغ له امله پر خپل وخت د غنمو د حاصلاتو ټولولو ته وزګار نه سو. اختر محمد د غنمو د حاصلاتو د راټولولو او سخت کار کیسې کوي.
لو ډیر زور غواړي ورور، لو بیخي تر هر کار چې پرتا جنای کې خدای یو کار پیدا کړی تر هغه ډیر زور غواړي. یا تر نور کلو غنم شش کال بیخي به اندازې ډیر ده. یعنی د دغه زګی څخه په هغه وخت کې زه ډیر کشر وم، خو دغه زموږ د کلي خلک وو. زما خپل د اکا زامن به باغربا تتله په لو بسې چې دلته به چې په مټو کې ځنیولی دوغه نرنه پیدا کېدل یو مخ به تاریاک و. او شکر دا دی شش کالو پروش کالو دا بل کال سه دا څو کال سه بس الحمدلله غنم بیخي ډیر سوی دی. موږ دپاره بیخي دغه د ویار خبره ده چې خپل په وطن کې خپل غنم او خپل کښت روزو ټولوي.
اختر محمد په هلمند کې د زرګونو هغه بزګران یو مثال دی چې د کوکنارو په ځای غنم کری. دی وایي هم خدای راضي او هم خورما لري، خو خبر نه دی چې د دوی په لاس او خوله راټول سوي غنم څوک چیرې وړي او ولې د دومره حاصلاتو سره سره بیا هم په بازارونو کې د غنمو نرخونه لوړ دي. د لشکرګاه ښار په پخوانی خلو یو منډوي کې هر ورځ په ټنونو غنم تر ټول وروسته په عادي او رنګارنګ بوجي کې چول کیږي او د هلمند څخه بهر وځي. د دوبی په فصل کې د غنمو د حاصل او خاص ډول د رشو پر وخت ارزانه کیږي، خو سږ کال د نور ټولو کلونو په خلاف د غنمو قیمتونه نور هم لوړ سوي دي. حاجی عمر یو لوی بار وړونکو موټر ته په خرورونو غنمه چولې دي او د لشکرګاه د غنمو د منډوي څخه د وتلو په حال کې دی. د دې څخه مې د غنمو د ګرانې او لوړ قیمت په اړه وپوښتل.
دا غنم ایران یو د جماعت سره زیارت خرڅو و مده په میلو کې نه دی. دا په چانه ورځې پر برابر وره
څو ګران و؟
په یو سلو شپږ ډګه کال دی.
ګرانسی دی کړی دی؟ ګرانسی
ګرانسی دی. غنم ډیر سخت ګرانسی ځکه چې وزي د غزنی او خاطر څوک د پاکستان او خاطر وزي د غالات سره دغه باندې ډیر تاثیر کړی دی.
د دلته د حکومت لویری څوک دا خبره چې د هلمند غنم پاکستان ته کاچا کیږي په زغارده نه کوي، خو زما د ثبت ماشین د لشکرګا د غنمو په لویه منډوي کې ځینې داسې غږونه ثبت کړي دي چې د لشکرګا د منډوي عادي کارکوونکي او روزمره مزدوران پکې د پاکستان نوم اخلي. د کندهار یو اوسیدونکی چې زه د موضوع د حساسیت له امله نوم نه اخلم، ازادي راډیو ته وویل د کندهار او نور ولایتونو په نوم د لشکرګا د منډوي څخه لونکي 90% غنم د پاکستانی تجارانو په غوښتنه د سپین بولدک د لارې بلوچستان او یا د غزنی او خوست لارې پاکستان ته وړل کیږي.
ډېر غټ غټ خلک دي، هلته موږ په کندهار کې زموږ په دوکانونو دا خلک موږ سره ناست وو، 6000 پارسل 15000 پارسل هر تجاره نیوي دغه هلته په دغه خطر جاز کوي نه ګرځي نو لاکه په شل پیدا درې شرکه شي او کاغه نه مازه شرکت بازار
د لشکرګا د غنمو د منډوي وکیل حاجی عبدالجبار هم پاکستان ته د هلمند د غنمو د کاچاک خبره نه مني، خو د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي دوی ته موثق اسناد رسیدلي دي چې د هلمند غنم د کورنیو تجارانو لخوا د پاکستان تر پول وړل کیږي او بیا د غذایه په پاکستاني ژرندو یا میلانو کې وړه او پر خپل وخت بیرته افغانستان ته راوړل کیږي او په لوړ قیمت پلورل کیږي. افغان ازادي راډیو ټول په دې مسله کې د حکومت چوپ پاتې کېدل ناوړه پایلې درلودای شي.
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې زګي څخه په اشتلا ځی کندهار او بل ولایت یا مرکز کابل ته یا نور ولایتو ته د افغانستان ځي، خو متاسفانه چې هغه ولایتو ته نه ځي، هغه همسایه وادو ته ځي، همسایه وادونه په اشتلا کې ایران او پاکستان او دای وادونه وړي، هلته بیا دغه زموږ غنم هغوی سهولتونه لري، ملکی په اصطلاح هلته وړکی برته بیا پر موږ هلمندیانو یا نور افغانانو باندې خرڅوي، یعنی په دې نامه باندې ځي، یعنی دا نوم یې د کاچاک نوم دی چې باید موږ ورته ووایو چې دا کاچاک کیږي. که چیرې دولت کومک وکړي دا غنم د اطرافو څخه رابند کړي، د کاچاک څخه د دغه مل په اختیار کې ورکړي، هر ډول استفاده ځینې کولی شي.
د هلمند د کرهڼې ریاست وایي د 1400 لمریز کال د غنمو حاصلات په تیرو 10 کلونو کې ساری نه لري. زلمی الکو ازادي راډیو ټول د هلمند په ډیرو ځکو کې کوکنار شیره نه کوي. کروندګر د ژمي په فصل کې د میوو او ترکاریو د کرلو لپاره ډیر اسباب او وسایل نه لري، ځکه نو غنمو ته مخه کوي چې سږ کال د نورو کلونو په نسبت 25% زیاتوالی شي. پاکستان ته د هلمند غنمو د کاچاک په اړه تر اوسه د حکومت د ګمرکونو او مالیاتو د برخې مسؤلینو کوم عکس العمل نه دی ښودلی. کتونکي وایي پر هغه توکو او موادو په خاص ډول غنمو باندې چې باید د افغانستان څخه بهر ونوځي د لوړې تعرفې لګول اسانه او قانوني لار ده چې د کاچاک مخه نیول کېدای شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.5 څپه په ټول افغانستان کې صافه وزې اوریدلای سي. اوس په یو نړیوال موضوع واخلو. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جان کوټس به د اگست میاشتې په نیمایي کې خپلې دندې لري سي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې دی به په کانګرس کې د ټیکزاس ایالت استازی جان راتکلیف د استخباراتو ریاست ته نومان کړي. ملالی بشیر نور تفصیل کوي.
ډان کوټس امریکایي سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ دی. دی د ډونالد ټرمپ په اداره کې په 2018 کال کې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې رئیس وټاکل سو. دی د جمهوریت غوښتونکي ګوند غړی دی او د امریکا په سنا کې د انډیانا ایالت لخوا دوه ځلې د سناتور په توګه کار کړی دی. کوټس له ولسمشر ټرمپ سره پر یو شمېر موضوعاتو مخالفت کړی دی، لکه شمالي کوریا، ایران او د امریکا په سیاست کې د روسیې لاسوهنه. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې وه چې روسیې د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. کوټس په خوا څارنوالانو ته ویلي چې ټرمپ له ده غوښتي و چې د ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ تړاو دې په علني توګه رد کړي. ټرمپ د استخباراتي ادارو پر وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره همغږی سوی، خو د امریکا ځانګړي سرپلټونکي رابرټ مولر او استخباراتي ادارو دواړو د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي چې مسکو د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. جان راتکلیف بیا جمهوري غوښتونکی او د ټرمپ وفادار دی. د مولر په تحقیقاتو انتقاد کاوه. جان راتکلیف تیره اونۍ د کانګرس په استماعي غونډه کې د ترامپ دفاع کړې وه او د امریکا د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په لاره کې د ترامپ لخوا د احتمالي خنډونو خبره یې ننګولې وه. ډان کوټس په د اګست میاشتې په 15 نیټه له خپلې دندې لیرسی. د امریکا د قانون لمخه د استخباراتو رئیس د ولسمشر تر ټولو لوړ پوړی استخباراتي سلاکار وي.
زموږ شغله زده راډیو ری دوستانو زموږ خبرونه لیدمل لري. دوه اونیس پروګرامونه لرو چې په دوهمه نیمه کې به درته خبر